السلام علیکم دا مشال ریډیو دا په یو بل خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ته بیلابیل راپورونه لرو. په روانو چارو د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم دراورو او اونیس پروګرام هم په دې خبرونه کې شامل دی. خو په سر کې د نړۍ له حاله ځان خبرو او د دې مهال خبرونه درته وړاندې کوو. نو مایک سپارم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره همکاري کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس په دغه هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. امریکا وایي په کار دي چې روس په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت وسلواله ډله په نخښه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکنه مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي.
Funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومان د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دي. د پاکستان قومي صحت اداره باید د پیمز او پېښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1011 کسانو ته روزنه ورکوي.
اسحاق ډار په دې مقدا هم ویل چې پاکستان کې 2255 افغان زده کوونکو ته پروان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفه ورکړل شوې دي. د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوارټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون په خپل موټر سایکل روان و چې ناپیژندل شوی وسلوالو په ډزو وژلی دی. د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې یو بل خبریال زمان محسود هم له وسلوالو لخوا وژل شوی و. د پېښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې په خبریالانو د بریدونو خلاف احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلی محمد اشرف غنی په دې ملاقات کې چې پرون مازیګر په ولسی ماڼۍ کې ترسره شو او ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیا دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا پیدا کوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې دغه وفد د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان کونو د ولتی استاینه کړي او د دوی د قربانیو مننه کړي ده. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللې دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاده ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي ویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. عبدالله زیاته کړه چې یاده ډله په اکاډمیکو سیمو ټولنیزو برخو د ځوانانو ترمنځ ډیر فعالیتونه لري. په حقیقت کې حزب التحریر ډله د ترهګرو سیاسي څانګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نور وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور ملي امنیت ریاست نیولی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سرخار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلې مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شوي کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته پرون خبریالانو ته د وینا په وخت بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویل دوی غواړي چې د هغه ګواښونو مخه ونیسي چې پکې ویل کیږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغه حملو کې چې پړای اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي رسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت صدر اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوټین غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې خلاف په کاروایي کې دې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جهاز په غورځولو او 240 کسانو په وژنه کې تورنه ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوټین ته پکار دی صدر پوټین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دی چې روسی وګړي یې وجلی دي. روس د ستمبر په 13 نیټه د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې د بمباری کمپاین شروع کړو. د هغه د اسلامي دولت ډلې لخوا د روسی جهاز د غورځولو د ذمہواری قبلولو نه پس یې ژمنه کړې چې هوایي بمباری به لا نور سي واکړي. د مصر ولس 13 ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول شروع کړی دی. دا انتخابات په کال 2014 کال کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د حکومت د ړنګولو نو ورستو په اول وار کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 امیدواران چې 98 خزي دي د پارلمان د 208 اتیا چوکیو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو وړمبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډیرو خلکو پکې برخه نه واخیسته. او رسته خبر دا چې د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکه د خویدو په پیخه کې د ملوشو کسانو شمیر نږدې 100 تر رسیدلې. ویل کېږي چې خو 60 نور کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیخه پرون د میانمار په برما په کیچین صوبا کې شوې ده. د سره صلیب د میانمار د پوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم دوام لري. دا و تر دې د ما د مشال خبرونه اوس تر تازه منګه خبريال احمد الله د کرنسی وبي او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.15 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو افغانۍ 1.68 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 283 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکه کم. په دې خبرونه کې اورې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه روانه ده.
دا د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم ژمنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ.
د سند رینجرز واکونه وای دورانکارو پر ضد به عملیات توندوي. د مومند ایجنسی نه د بیلو شو 25 کلو خلک وای زلزلو وزپل خو چای پښتنه ونه کړه.
کله وی دا علاقه ده، کله وی غیر ده، او دا قزما کوټه نه ده وی ګوره او که مورانه زه پکې سملو ما خیری کوم پکې راویږي کنه شلې ده زلزلې شلولې ده بیګو تختې ده ما کور کې سملو حسن.
بلوچستان کې عوامي نشتر پارټۍ د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي لارې بدلون په اړه مظاهره کوي. باړې ته ستانه شوي قبایلیان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي. هلته په قامي سملې کې د شمالي وزیرستان غړی محمد نذیر وایي حکومت د کډوالو د ستنولو بهیر ډیر ورو پر مخ وړي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم دست 98% علاقہ کلیئر دو. سکم پراسس دا دے واپسے آغا بالکل سلو دچے دا پراسس دا جوچ.
او دا تاریخ پانا پروگرام ہم اور دے شے بدرگا موکڑے. رازو د خبرونه لومړی راپور ته: پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتي منصوبو او د افغانستان د بیا ودانۍ په پروژو کار کوي. د خبرې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لوري ګیله من دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې ریاض موساخیل تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وویل چې پاکستان د افغانستان بیا ودانه او بحاله ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکی د سړکونو او نورې بنیادی ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمیر منصوبې شروع کړې دي. د وینا وا
Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شاند زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت اداره با د پیمز او پېښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دواړو ملکونو متعلقه چارواکو له یو بل سره مرسته کار ده. د سکالرشپ پروګرام تر لاندې په 3000 کې 2255 د کونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړې شوې دي چې پکې ځنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړې شي. هیله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړه خیزه مرستو سرته رسیدې شي او د دورې سره به زموږ دواړه خیزه تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. څو ورځې وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران د خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 48 نقطې وې چې فیصله پر وسوه چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زموږ سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ول موږ در خلاصو. د یو غا اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطه د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصله مو سره کړی دی پر کاغذ صحیح دی اما عملی کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانه کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان نه ته پوسوکو نو دوی
د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم جمعنی کوي، کوم تړونونه موافقه لاسلیک کړی وی چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات یو بل ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی. نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلی وی هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي. چې افغانستان اوس هم د جنگونو سره مخامخ دی نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خراب وي نو پاکستان باندې
د یادونه دا چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سن ایالت کې د رینجر ځواکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک څلور سرتیري ووژل. د رینجر ځواکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې له سلو زیات مشکوکه کسان نیولې دي. خو د متحده قومي مومنټ ګوند پر دغو عملیاتو اندېښنه هم ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران تاسو ته دراوروي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسې د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزول شي. دغه شان د تیرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیول شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځول شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند جر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجني کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کیو ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچی پختانہ د عملیاتو نه مطمئن او خوشحال دی او در روانو بلدیاتی ټاکنو لړکی حصے او سیاسی گند د کراچی اپریشن پاڑا ساندیخنی ندی سرګندی کړي. د رواني میاشتې په دویم نیټه د رینجرز لخوا جاری شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او گواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوغي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایی کیږي. دا یادونې وړ ده چې د تیرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
اوسم ورزو محمد ایجنسی ته د محمد ایجنسی نه د بیلو شو 15 کلو خلک وایي زلزلو زیات ځپلی خو ورسره مرستې نه دي شوې. دوی وایي نه د 400 ضلعي حکومت ورسره مرستې کوي او نه د محمد ایجنسی د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت سندنه کوي چې کچای پښتنه ونه کړه نو خپل ماشومانو ته به د پولیو ساسکي نه ورکوي. شنواز ترکزه نور حال کوي.
دا محمد ایجنسی نه ولس کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازی کار 15 کړي چې د سرکاري تنظیم ذمہواری نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمه ولس وای چې په راتلونکو پولی مهم کو به خپل ماشومان ته د څاڅکو د سکولونه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه ړنګېدلي خو دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی
مذاب له نو ما چې دی پولی ور کړی زبا په خپل پولی بندو زبا تا ته نور سوې مده که خاوره مم د باید سلیم ایم نشتری دوی تا پتا دا چه زما دقا شانه لول دی دقا ایتیمان و نسوتا نستا ایم.
عبدالله جان نمیزوان چه دا دقا کورنو کاغذونه تیار کریو محمد جنسی او دا 400 انتظامی افسرانو لی ور کریو خو هاگوی ور تا انکار کریو.
خاکی جنسی نمانگا برای لات شوال تا که منگا خپل امداد غورو خپل چا تا ورو وخو اگر تا وی چه نه تاسو خو سیتل کی زمانگ سارا پا دی لانده علاقه کی دی لوار که دا 25 دی حاج چکم دی منگ سارا ایس کسم کافریشن نشتاری یار تقریبا دا 30-35 کورا پوری بایی چه بیخی خراب شوی دی دی که اسوی دو سوک نشتاری پا مندیانو که منگ پلی غواگان خرس کرده دی یوی کوتی دا پار چه دوباره زن لاس پلا کوتا ساز کو دا خزونم کالی خرس کرده.
او یو بل مشر زنانه وای چه دا هوی غریبی دا دا کور پا جولوانه دیر روپی لگولی دی نو باید حکومت دیور سر مرستا وکری
تیر تا تیر مراولی لرگی مراولی دل لرگی مرگی بیا غزی تا کی خود منگ دا سرانه ایس حکم سن را کئی دل تا کلوی دا علاقه دا کلوی غیره دا او دا قز ما کوتانه دا وی گوره او که مورانه زب کسم لما خیره گم افکی نرالوی گی کنه شلی دل زلزلی شلولی دا بیگاو تختی دا ما کور کسم لحسن.
او ایسا خان نمی اوزوان چی خپل کور هم ورزیدلی ورسرمی خبر وکلی
یار زمانگ پا نظر که زمانگ دی محله که چکم دی زمانگ دا خپل کورتا پریوتی دا دی خور ترون کورتیم پریوتی دی او آخ زمانگ نا بل کری دی پاگی کم کورتیم موتی پریوتی دی خویی چایم سا غورونکا.
او یاد دیوی چی دا تنازیخ کار دا 15 کلو انتظامی ستون دلا هم ندا حوار شوی دا 400 زلی چارواکی وای چی دا دا محمد ایجنسی ولی دا محمد ایجنسی چارواکی وای چی دا دا 400 سرا تلالی شوی سیما دا نو هم دا وجه دا چی اولس یه لحر رقم حکومتی سهولت نا محروم دی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اثر اصغر خان اسکزی وایي د دسمبر په لومړۍ نیټه به په کوټه ښار کې د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد ستره مظاهره کوي چې د ګوادر کاشغر اقتصادي لوی لارې په پروژه کې بدلون راوستل غواړي. خو بل پلوه د پاکستان مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په یاده پروژه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستی. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزی په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټوله نړۍ به یې وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده. اصغر اڅکزی په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پرېکړې وکړي چې د پاکستان پاکستان واکمن به پدې مجبور کړی چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړی.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغو قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدله کړي. او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک شکایت کوي چې ډیره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده، خو تر اوسه پکې چا ته څه قسمه معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي حکومت ته دوی سره زر تر زره مرستې وکړي، خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي کله چې په ټوله سیمه کې سروې مکمله شوه نو د خلکو سره به د مرستو لړۍ پیل کړي. نور حال د سیمې نه فرهاد شینوارې په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جن سید باړې بې کوره شوي خلک چې په دې ورستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سروې شوي را برای مهرباني دغه طرح موضا ورکړل شي. کورونو ته په سړکونو باندې نظرسنی وشي، بجلی باندې د نظرسنی وشي، په اوبو د نظرسنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته لري، بسترې څه شی ورکړل شي.
او د باړې شلو برسیمې یو تن ګل زمان پردی وایي
ډېرو خلکو کورونه وران دي، ژمی روغ او څه مدد اوسه پرې وسه شوی دی د حکومت طرف نه. همداسې ورته وایي چې درته مدد کوو، همداسې پیسې منځوريږي، خو په خلکو ته یوه روپۍ ته وسپېره نه ده میلاو شوي.
او د باړې میربت اپریدي د خپلو ستونزو په اړه وویل
زموږ ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونه میران دي او بازار بند دی کنه، خیمې شولې، هسپتالونه شول او دا سکولونه چې موږ کولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غټ شول.
او د باړې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونه وران دي، اوبه نشته، رای ونې رمی والې دي، ترانسفارمر وړې دي، چې چېرته خصمونونه په کلیو کې هغه را خبره چې لوټ کړې دي، او شایم نه رای پرېښی، شایم نشته، خو بس موږ خبره وړو چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق له مو چې کله د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکرټریټ د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
او اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ او کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ نو زموږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ www.mashalradio.com. زموږ په ویب سایت کې دغه ژوندۍ خبرونه هم همداسي به تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زموږ په لیکلي بڼه رپورټونه هلته پراته دي، ویډیو رپورټونه پراته دي، دغه هر څه تاسو کتلی شئ. او که زمونږ د خبرونو په اړه څه نظر لرئ نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 420 11 24 120. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی محمد نذیر وایي په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95% کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دي چې د شمالي وزیرستان نه د ضرب عضب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک بیرته زر ستنه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډېره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله نم له نوموړي سره خبرې کړې دي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے چکم پروسیس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبر دے متشرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پروسیس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا دیمان دا چوال مش 15000 پر دے وتلی کری چہار اوریز 15000 خاندان واپس کی کو باہر ہر چھدرے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے او چ امید پیتوش اے میش پلا رہے یا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په حیث باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبرې شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کوم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کوم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چنن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیلې منو پدا کې ورشي هغه یو د چې نجی خان فلحال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې د بجلی تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته اسپیټلې تنظیم نشته میش داخل کرو علی په داخل کو به میشته شي گورنر سره میش تقریبا سل کا سن جرګه وسله په جرګه کې میش دا حواله ډیماند دا کړی چې متشرین د بازار تزر واپسی د سفرر منستر سره د میش میټینګ شوی دی.
تر دې د ما د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی؟
کم و بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چپاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بنے چکم داغا ششی خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای داغا کومینا تلی دی نمبر 2 کے ایست خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنا صفا کے تلی دی ایس مرسی خیل کوم دای و حکیم خیل کوم دای دغه و پاسے اعلان شوری خو یتلی دی کنا
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوې دي یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دي دوباره آبادکاری لپاره څه کوششونه روان دي؟
مخبل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی
راپور. ڈان روزپانه لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته د خپل روستي 15 ورځني سفر پر مهال په مهمه موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم شامل دي. جنرال راحیل شریف تیر اونۍ په 15 ورځني سفر واشنگټن ته تللی او چې د تیر خالی په ورځ بیرته راستون شو. نور حال د ګلای ازنه.
ڈان ورځپانې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېدو. که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو تر مقصد د جمهوري حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه اخیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړي. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډاند ورسپان لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمن د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجودې دي او باید د امن راوستو هلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجودې دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
اوریدونکو، دا مهال په پیښور کې 2:30 بجې شوې دي. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکي هم ګډون کوي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوارټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وجنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې نوموړی پرون ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو وجلې. د پېښور پریس کلب چارواکي وایي چې نن به په ټول هیواد کې په خبریالانو د بریدونو پر ضد احتجاجي غونډې او مظاهرې کیږي. د امریکا د کانګرس یو وفد له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په مسله خبرې اترې کړې دي. د جمهوری ریاست یو اعلامیه وایي دغه ملاقات چې پرون په ولسی ماڼۍ کې ترسره شو، په کې ولسمشر اشرف غنی وویل دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ګواښ او ګډو لیوالتیاو په ترڅ کې ټینګې همکارۍ ته ضرورت لري. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب تحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې یاد ډله افغان ځوانان ترهګر فعالیتونو ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت ریاست د ننګرهار پوهنتون اویش زده کوونکي د داعش او نورو وسلوالو ډلو سره د ملاتړ په تور نیولي دي. او د بلجیم چارواکي پرون وای پرون نا وخت د سرخار برسلز په اطرافو کې شپږ کسان نیول شوې دي. دا کسان لاسو د مخ په پیرس د شو تر هغه بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. او چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دي.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال مهم خبر نو وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو سو منټو کې تاسو د تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي. ترغه وړاندې راپورونه خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانونه کو زمونږ همکار ریاض موسی خیل دغه ورسپانې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم و، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي؟ اداري اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدا راز به د نورو حقونو لپاره هم جنگ کوي او دا هر څه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار لپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې لپاره ضروري ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي اداري اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ڈن وسپن په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په اړه مقاله لیکي او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپل توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستی او تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تم سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلواله ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي کمانډانانو او وړو تروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکن وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د افغان خبره ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن هم امنیتي هزارات دوام لري. د دې هیواد وزیر اعظم پرون وویل چې بروکسل جدي او خای زر پیښودن کې ګواښ سره مخامخ وي. چارلز میکال خبریالانو ته وویل دی ویریږي چې په بروکسل کې به هم د پاریس په شان تروریستي حملې وشي. نور تفصیل د احمد تکل نه.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتی تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي، خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکل راپور موریده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړتیا خبرې وکړې. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له 10 کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي، خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخواني پوځي امیر ضیاءالحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د یوې الې په توګه استعمال کړل شول چې له وجې تر اوسه د هغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله لیکي پاکستان باید د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته نساج مال باندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11مې بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8مې او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14مه په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شو. مقاله لیکي لبد مرغه د یوشتمې پیړۍ لومړی دولسیزي د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې لبد مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډیرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بدھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمان ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي.
دا وانی سجمل له همدې سره د راپورنو لمنډن غاړو او د تاریخ پانه پروګرام د تړاند کې چې خالد خان جوړوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونتا لارې اوتی دی. هم دا غزیته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق له ویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوټل وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې بدای ته رښتوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه پی وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې، ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 28 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پار راوتیو چې ناترسا دز پی اوشوي او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډز شروع شوي دي، تر 3 بجې ډز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی کہ ڈیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او اگئی کابل سن نوخار سن چھ کم دے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چھ پخدائی خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چھ دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چھ نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده، خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو یې ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په دې موړ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنې شو، په هغې کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کی شو وغی خلق تو وی چیرا بس دا معاملہ ختم او تاسو لاٹ شئی پاگی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو د تکویرو کو خلق اور پس چگے نارے جوڑ کے چنا کہو دے انگریز جانتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہو گئی چا بس اجی سے پریدا چی سا لکا دا خلق کئی گورو چی دیسا کئی
دا دا غی ظلم او زبردستے پر دے عمل کی دا جولس زنی گڑن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جوڑ شو
اگا ارومبے آرمڈ کار چھو اگا تا دای اور ویر تکو دے خلق ور تا اور ویر تکو چی رنگی دا چی دا برداشت کولی شو چی یارا اندستان ہے یا دی ما چی کم ریایا دا اگای دی دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دیتا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفلز پنوم باندیو ای تا چیو ہوئی چیٹا دیو کئی اگای انکاری شو بس ایک دمی دے اگای کورٹ مارشلو کو دے اگای دی پس دے 111 انفینٹری چی کم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگای راوستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چی راگلی و دائی دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دغه ورځ سره د خپل ملګرو دا اشنغر نا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکه سر نزدی پولیس اونی و او بیای دا سلور کالو دا پارا دا هندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پتانگا که سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسل بویتلو چار سا دی جیل تا آل تکی چی خلق را جو شو آل تکی ام دایا روا چی را دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسال پور تر اوگستو دی رسال پور نگوجرات تاو بیا برسال اور کالا رکر اسین پریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ور تور کو جیل کی واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی را دا غی پیخ نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانه بازار تبا دا شہیدان بازار ویل شو خوبیا انگریز سر کار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخې پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دی دې پس په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیوچې میوې دکان یو اشک شاه نومېدو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې په یو ځای باندې وو دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې دنه دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً هغه هم گرفتار کړو رایې اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورته سرکاري موجود وو هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل پې وران کړو تصویرونه
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی دا کسخانے بازار دا ناوڑ پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نوری دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غڑو تا دا ازاد پلٹن مکا ورنکل شوا او دا حکومت لڑخا پلٹن کی اویل شو چی پا دا غا پیخا کی صرف سلوی کسان مل شوی وو
بیا فرنګی چې هغه یو دوا ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلویس کسان مل شوی دی هغه نم کوم سچې دی نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته او د کانګرس تاریخ داران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی دی
او اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.